افغان در ایران.
به طور شکل این رقم شما میدانید روابط میان مردم افغانستان و مردم ایران بسیار روابط تاریخی و دیرینه است و پیوندهای بسیار محکم فرهنگی و تاریخی وجود دارد. اما رقمی که شما میدانید بخش کلانی از مردم افغانستان وقتی در ایران مهاجرت میکنند یا در گذشته بودن، من احساس میکنم که یک بخش عمده مردم افغانستان از طریق کار با ایران حمایت میکنند. اما وقتی این عمده اتفاق افتاد که بدون شک یک ضربه محکم اقتصادی در کل کشورهای منطقه بخصوص ایران و افغانستان و مردم افغانستان که با وابسته به کار و حضور در ایران هستند، بدون شک میتونه تبعات بسیار منفی سر زندگی مردم، سر کار مردم، سر روابط مردم ایجاد بکنه. در شرایطی که مردم افغانستان در کشور خودشان شاید یک کار خوب نیستن یا یک زمینه های کار خوب برشان مساعد نیست و نهادهای بین المللی هم در اونجا توجه نمی کنند، ایران یکانه کشوری بود که در طی دو سه سال گذشته بسیاری از شهروندان افغانستان در اونجا من برداشتمی است که فقط به هدف تامین معیشت زندگی فامیل و خانواده خود به ایران مهاجرت کردن و در اونجا صاحب یک کار بودن و فامیلا و خانواده خود در افغانستان حمایت میکردن. اگر این جنگ اتفاق افتاد که بدون شک تبعات منفیش شامل تمام مردم در منطقه و بخصوص قیمت کلانش مردم افغانستان و ایران میکرد.
تشکر از این. خب آنا جان، پیشتر در مورد راجستر و ثبت نام و اینها اعداد و آمار و ارقام صحبت کردیم. آیا در داخل ایران واقعا طوری یک چیز سیستماتیک وجود داره که مثلا مهاجران افغان واقعا ثبت نام شوند، راجستر شوند و که ارقام یا اعداد مشخص در مورد تعدادشان وجود داره؟ نداره؟
اون چیزی که دست کم من به عنوان یک روزنامه نگار از بیرون از ایران نگاه میکنم درباره اظهار نظرهایی که پیرامون این موضوع میشه مقامات مختلف وقتی صحبت میکنن، واقعا به نظر میاد که یک شیوه سیستماتیک دقیقی برای این مسئله وجود نداره. میتونه چند دلیل داشته باشه، یکی اینکه اراده‌ای وجود نداره برای این کار و دیگری اینکه موج مهاجرت شهروندان افغانستان به سمت ایران مثلا حالا در 3 سال اخیر دوباره آنچنان شدت گرفته که حکومت توانایی این کار رو نداشته، یا مشکل دیگری هست پیرامون این مسئله که ما اطلاع نداریم. اون چیزی که مشخصه اینه که هر کسی یک چیز میگه، اعدادی که از 3 میلیون، 4 میلیون، 8 میلیون، 10 میلیون، هر کسی در مقام خودش، مقام پیشین، جامعه شناس، روزنامه نگار، هر کسی میاد و یک عدد و رقمی رو مطرح میکنه و اتفاقا همین روشن نبودن و ابهامی که پیرامون این اعداد وجود داره خودش یکی از مشکلات عمده بحث پیرامون این موضوعه، به دلیل اینکه به راحتی کسی میاد در فضای مجازی یک پستی رو منتشر میکنه مثلا که 10 میلیون افغان همکنون در ایران زندگی میکنن، همین تبدیل میشه دست به دست توسط هزاران نفر دیگه به اشتراک گذاشته میشه و این شاید ترس، واهمه‌ای که ایجاد میشه در فضای اجتماعی، چون به هر حال موضوعات هم که فقط در فضای آنلاین نمیمونه، مردم میبینن این وارد خونه ها میشه، وارد بحث ها میشه، وارد رسانه ها میشه و این ابهامی که پیرامون اعداد وجود داره خودش یکی از دلایل به نظرم دامن زده شدن به اون چیزیست که امروز پدیده‌ای که ما به عنوان افغان ستیزی زیر ذره بین قرار میدیم و دربارش صحبت میکنیم و مشخص نیست. بسیاری هستند از مثلا فعالان اجتماعی، مدنی، جامعه شناسان، روزنامه نگاران که واقعا تاکید میکنم به این موضوع که راه اولیه و راه حل اولیه برای رسیدگی به این موضوع این هست که بیایم یک سیستم دقیقی داشته باشیم، از اینکه ثبت بکنیم این مهاجرانی که وارد کشور میشن رو ثبت بکنیم، بعد از اونجا شروع بکنیم تمیز و تشخیص، اینکه حالا چه کسی صلاحیت حضور در کشور رو داره، اگر که جرمی مرتکب شده از کشور باید خارج بشه، در این کشور نمونه، یا هر کاری که میخوایم بکنیم. اما قدم اول اینه که اول ببینیم ما با چه وضعیتی روبرو هستیم، درباره چند میلیون مهاجر افغان داریم در ایران صحبت میکنیم.
و طبعا این موضوع که پیچیده هم هست، مهاجران افغان در ایران به چند دسته هم تقسیم میشن که مهاجران که قانونی گفته میشن و غیر قانونی، اونایی که اسناد دارن، اونایی که اسناد
دقیقاً
ندارن.
کسانی که به هر حال کسانی هستند که کارت‌های اقامتی دارن، کسانی هستند که اصلاً کارت اقامتی ندارن، هیچ جایی ثبت نشدن، از اونها به عنوان مثلا مهاجران غیر قانونی یاد میشه. کسانی هستند که متولد ایران هستند، فرزندان پدران یا مادران افغانستانی هستند که به ایران اومدن، یا هر دو والدین در افغانستان متولد شدن، یا یکی از اونها در افغانستان متولد شده و حالا بچه‌های اونها در ایران متولد شدن. چون به هر حال ما درباره یکی دو نسل داریم صحبت میکنیم اینجا، چیزی نیست که فقط از این دوره تازه طالبان اتفاق افتاده باشه. برای همین اشکال مختلف هم داره و البته که وقتی که راجع به این شکل‌های مختلف حضور در ایران صحبت می‌کنیم، هر کدومش هم چالش‌های بیشماری داره. اینکه کسی متولد ایران بوده باشه یا اقامت قانونی در ایران داشته باشه، باز به این معنی نیست که این شهروند افغانستان از همه حقوق یک شهروند عادی در ایران بهره‌مند باشه. ساده‌ترین چیزی که ما بسیار دربارش می‌شنویم، درباره داشتن حساب بانکی، داشتن سیم کارت برای تلفن، اینها موضوعاتی است که شهروندان افغانستان در داخل ایران باهاش دست و پنجه نرم می‌کنن و چیزی است که شاید برای من و شما که در یک دنیای آزاد زندگی میکنیم بسیار پدیده‌های پیش پا افتاده و عادی باشه، اما افغانستانی‌ها در ایران با این چالش‌ها مواجه هستند.
که بیشتر در این مورد صحبت میکنیم که مثلا جامعه مدنی ایران چی نگاه داره نسبت به مهاجران افغان و این وضعیت. خب از ارقام و آمار یادآوری کردیم. جناب واقف، مقامات طالبان میگن که روزانه هزاران مهاجر افغان از ایران بازگردانده میشن. با توجه به وضعیت در داخل افغانستان، پیشتر هم گفتیم که ملل متحد مثلا میگه که میلیون ها نفر چند قدم فاصله دارن از گرسنگی در داخل افغانستان، به نظر شما طالبان آیا توان رسیدگی به این حجم بالای از بازگشت کننده ها را دارن؟
متاسفانه خدمت شما عرض کنم جناب استاد که شرایط فعلی افغانستان واقعا شرایط سخت و ناگوار است. مجموع کسایی که برآمدن فیصدی بالایش اهداف مهاجرت همین بوده که بتونن مردم افغانستان و فامیلای خود در داخل افغانستان حمایت بکنن، اما وقتی از این طرف کشورهای همسایه با بیمیری تمام همراه مردم افغانستان برخورد میکنند و حتی اخراج به اثر فشار و گپا سبب میشه که مردم افغانستان برگردن، ما برداشتم این است که در شرایط فعلی طالبان هیچ استراتژی و برنامه برای پاسخگویی و شرایط فعلی افغانستان که شرایط ناگوار است ندارند. از یک طرف بحث دیگر، طالبان به جای اینکه بیان به مشکلات و ناسامانی ها و فقر و تنگدستی مردم بپردازند، بیشتر بحث های سیاسی درونگرویی خود و بحث های سیاسی رابط تاکتیکی که با سایر کشورها دارن دنبال از اینا هستن تا اینا رو تقویت بکنن. امروز ما برداشت میگه که بالاتر از 70% از مردم افغانستان اما رقمی که آمارانشان متبا شما یاد کردیم و سازمان های بین المللی گزارشانشان متبا زیر 70% مردم زیر خط فقر هستن. اینا شرایط بسیار ناگوار است. اگر جامعه بین المللی با یک ایس دلسوزی نسبت به مردم افغانستان گذشته از اینکه کی در افغانستان حاکم است به فکر مردم افغانستان نشوند و برنامه های خوبتر را نگیرند، ما برداشتم یک تبعات منفی ازی در دراز مدت بخصوص در آینده ها بسیار برای مردم شکننده خواهد.
تشکر. خب آنا جان، یک موضوع مهم دیگه که پیش کشیده میشه ایست که خب با وجود که یک بخش شاید قابل ملاحظه از مهاجران افغان، مخصوصا اونایی که به صورت غیر قانونی زندگی میکنن، اینها بیشتر در شغل‌های شاق و سخت مثل کارهای ساختمانی و اینها مشغول به کار هستند. حالا اگر ایران بخواهد که واقعا ظرف 6 ماه 2 میلیون افغان را از ایران اخراج بکنه، این خلای قوای کار چگونه جبران خواهد شد؟ آیا با ناظران، با مثلا تحلیلگران در ایمان شما صحبت کردین؟
صحبتی که مطرح میشه مثلا در خود رسانه های داخل ایران که مطرح میشه، اتفاقا برعکس این ماجرا رو به عنوان منطقی که پیرامون این اخراج دارن مطرح میکنن ازش حرف میزنن، اینکه این فضا باز میشه برای کارگران ایرانی، ایجاد شغل میشه، اینها آمدند کار ما رو گرفتند و فضای کاری ما رو محدود کردند و حالا به ایرانی ها مثلا شغل نمیرسه، که البته برعکس اون هم مطرح میشه که در تمام طول این سالها نیروی کار ارزانی بوده که از افغانستان آمده و این کارها رو پیش برده. اما واقعا این که همون چیزی که اتفاقا دوستمون درباره طالبان گفتند که هیچ استراتژی برای مواجهه با وضعیت موجود ندارن، در ایران هم واقعا اگر بخوایم فکر بکنیم وضعیت مشابهی است. تصمیماتی که گرفته میشه، صحبتهایی که مطرح میشه، حتی اخراجهای بسیار گستردهی که الان در حال حاضر ما گزارشاش رو دریافت میکنیم که در حال انجام شدن هست، اما اینکه واقعا چه برنامهی برای بعد از اون وجود داره مشخص نیست. خصوصا درباره ایرانی داریم صحبت میکنیم که خودش با چالش‌های اقتصادی بسیار جدی از تورم، گرانی، کشور تحت تحریم روبروست. برای همین واقعا نمیتونم بگم که آیا اینها فکر کردند که با این کار خلایی ایجاد میکنند یا خلایی رو پر میکنند، برای اینکه به نظر نمیاد که طرح و برنامه دقیقی در این زمینه وجود داشته باشه.
پس وقت وضعیت در ایران این گونه هست و شما پیشتر گفتین که حاکمان جدید در افغانستان هم توانایی رسیدگی به این معضل را ندارن، خب با توجه به این وضعیت مهاجرانی که باز میگردن به افغانستان با چی سرنوشت روبرو خواهند شد جناب واقف؟
بدون شک سرنوشت بیکاری، سرنوشت ناامیدی، سرنوشت جذب شدن به گروه های افراطی که متاسفانه هنوز در افغانستان بستر این فرصت وجود داره. وقتی شما ببینید در یک جامعه که 50% از مردم به کار دسترسی نداشته باشند و بخصوص بخش کلانی از مردمی که بعد از سقوط نظام جمهوریت از افغانستان برآمدند، وظیفه های خود را ترک کردند، امروز که برمیگردند هیچ آپشن دیگه ای که اینا را حداقل به یک زندگی سالمت آمیزی در کنار خانوادهشان برگردانه است متاسفانه وجود نداره. از طرف دیگه حضور سازمان های بین المللی و نهادهای کمک کننده هم در افغانستان نسبت به گذشته اگر مقایسه شود با مراتب کمتر است. اینا همش دلایل است که متاسفانه جز رنجش مردم افغانستان میبینند و بخصوص با زمستانی هم که فعلا فرا رسیده و میتونه این مشکلات
خب چون در دقایق پایانی این برنامه هم هستیم، آنا جان شاید بتوان گفت که هیچ چیز سیاه‌سفید نیست و همیشه به سلام و نوایی خاکستری قابل دید و مشاهده هست. خب بیاین یک کمی در مورد نوع نگاه جامعه مدنی ایران نسبت به حضور مهاجران و نگرش اونها صحبت بکنیم. تا جایی که میدانیم شهروندان افغانستان هم در کنار جامعه مدنی ایران فعالیت میکنند، یک کمی در این مورد کوتاه ما بگویید.
ببینید جامعه مدنی ایران رو اگر که بخوایم درباره گروهی صحبت بکنیم که افرادی هستند که به هر حال دغدغه حقوق بشر دارند و این حقوق بشر رو محدود به مرزهای ایران نمیبینند و فراتر از اون نگاه میکنند، کسانی هستند که بسیار بلند و رسا درباره حقوق مهاجران افغانستان هم صحبت می کنند، از اون جمله روزنامه‌نگارانی هستند، هنرمندانی هستند، نویسندگانی، جامعه شناسانی هستند که معتقدند که آنچه که اتفاق می افته در ایران در مورد شهروندان مهاجران افغانستان صحیح نیست. تلاش هایی هم در این زمینه می کنند، از جمله همین در همین هفته هایی که انقدر صحبت از مهاجر ستیزی که البته این رو باید در پرانتز تاکید بکنم که مهاجر ستیزی پدیده نیست که امروز مختص ایران باشه. ما در همین کشورهای اروپایی امروز بسیار مهاجر ستیزی رو پدیده تعیین کننده ای در انتخابات‌های مختلف داریم می‌بینیم. قراردادهایی که کشورهای اروپایی با کشورهای دیگر مثل تونس یا آلبانی می‌بندند برای اینکه جلوی مهاجران رو بگیرند، یا در خود ایالات متحده آمریکا می‌بینیم این پدیده ای که مقابله با تقابل با مهاجران رو شاهدش هستیم. در ایران در همین هفته هایی که بحث مهاجر ستیزی بسیار داغ و پر سر و صدا بوده، در این حال ما شاهد مثلا برگزاری یک رویدادی بودیم در قلب تهران در خانه هنرمندان با عنوان، اگر اشتباه نکنم، قصه های دیگران، که فعالان مدنی ایرانی و افغانستانی در کنار یکدیگر در یک رویداد هنری فرهنگی اجتماعی شرکت میکنن و درباره این رابطه و هم قصه بودن صحبت میکنن. برای همین برای من مهمه که تاکید بکنم همه فضا این فضای سیاه و سفید نیست و خاکستری های بسیار زیادی در این میان هست که افرادی هستند که در این زمینه تلاش میکنند، واقف هستند به اینکه به هر حال چالش های مهمی وجود داره وقتی که یک کشوری با حضور چند میلیونی مهاجران در خاک خودش مواجه هست و حکومتی که اراده ای نداره برای رسیدگی به این مسئله به صورت دقیق و سیستماتیک. اما این افراد همچنان تلاش میکنند به دلیل اینکه معتقدند که مهاجران افغانستان و مهاجران از هر کشور دیگه ای، همونطور که مهاجران ایرانی در کشورهای مختلف دنیا، حقوقی دارند که باید به رسمیت شناخته بشه و بهش احترام گذاشته بشه.
کاش میشد این بحث را ادامه میدادیم، اما اینجا وقت ما به پایانش رسید. بسیار تشکر هانا کاویانی از رادیو فردا بخش ایران، رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی، و خدایار واقف از فعالان جامعه مدنی. بسیار تشکر از حضورتان در این برنامه و تشکر از همه شما که تا این دم مثلث را تماشا کردین.
ده آزادی ملمه.
د ازادي میل مخبرونه اوریدونکو، زما فرشتي سحق سلامونه ومني. زمونږ په نننې خبرونه کې د افغانستان د سینما او تلویزیون او تلې څېره شګوفه بارکزی میلمنه ده چې تاسو ټول به یې د ګل چهره په نوم پیژنئ. شګوفه جان، خبرونه ته ښه راغلی. په سر کې کراته ووایې شګوفه څوک ده، چیرته زیږیدلې ده او چیرته مکتب شروع کړی؟
قربان، سلام علیکم فرشته جان، تاسو او تاسو د راډیو تور اوریدون کته دې سلام او د نړۍ په هر ځای کې چې جوړ او آرام او صحتافت جمع پته نو لري. زه غواړم چې دلمن ولایت څخه ده په دې درسونه مې چې په کابل کې مې د عبدالمجید مصطفى غزنوي په مکتب څخه فارغه شوم. دولسه مې هل تخلاص کوي بیا تقریبا څلور کاله اقتصاد پوهنځي څخه د یو شخصي پوهنتون څخه فارغه شوم. د ورستلاغې نو بیا په دولتي ادارو کې ما کار کوي، دغه تر څنګه خپل هنري مسلک مې هم مختارې سمات په اعلاناتو کې مې کار کوي، او دغه نو ورسته چې اولین کار مې کوچېږي سیریال وو، پس بیا کې مې فعالیت شروع کړ.
دا چې د هنر او تمثیل مسلک مو څنګه انتخاب ک، څنګه مو د هنر ته مخه کړله، په دې اړه کل راته لنډ وایي. آیا مسلکي دې برخه ته راغلې کله شوق نه؟
د هنر سینما په اړه ما د څه کوم وړل زده کړې نه دي کړې چې زه وایم کوم وړل زده کړې مې کړې چې کوم مدرک لرم نه. ما یوازې څه ناڅه په ځینې پروګرامونو کې ځینې هنرمندان چې سره راټولېدل د پوهنتون کابل تیاتر کې، د دې چې راټولېدل یا هم اطلاعاتو فرهنګ کې ځینې پروګرامونه درلوده، هلته مې ګډون کوي. نو د هغه څخه کوم شی چې ماته ډېر انګېزه راکړه، یو د مور مسلک مې و چې مور مې کار کوي، ماته ډېر خوند راکړ چې مزه ته وختې چې زه وکولی شم ځم په سینما برخه کې فعالیتونه ولرم. دویم دا چې ډېر مې شوق درلود د افغاني سیریالونه، نور کسان هم چې تولیدول ډېر ښه محتوا یې درلوده، او وخت چې زه پاکستاني سیریالونه مې کتل، هندي سیریالونه مې کتل، په دې چې فکر کوم په دې حواسم چې کله به افغانستان ممکن ته ورسېږي چې یو ښه ښه سوژې د سیریال د پاره انتخاب کې، ښه داستانونه د سیریال د پاره انتخاب کې، او ښه لیدونکي ولري چې د ګلچهرې سیریال دغه نورو سره نور سیریالونه دغه تولید سوله ډېرې کسانو تعقیب کړلی وې کتله او اسنی باور مې نه راته چې افغانان مو څه چې په هېواد کې دي د هېواد ته بهر دي ښه مثبتې نظریات یې ورکړله او ډېرو خلکو خوښ کړله. یعنی دا ټولو ته د سینماګرانو ته او هغه کسان چې کارګردانان دي، هغه کسان چې غواړي دا سریالونه تولید کړي، یو لویه انګیزه ده چې خپل افغانان راضي تشویقیې او هر یو چې اوس خپل په وطن کې کوشش کوي چې یو ښه ښه سوژې ښه داستانونه او ښه سریالونه جوړ کړي.
شګوفه جانې، څنګه چې تا په خپلو خبرو کې ویلې چې ستاسو مور هم په همدې مسلک کې وله، یعنی کورنۍ کې یو کس و تاسو ته ایډیال یو څوک و چې تاسو هغې ته په لیدو سره تاسو دې مسلک ته په شوق سره راغلی، نو آیا د مور تر څنګ د کورنۍ نورو غړو هم په دې مسلک کې تشویق کړې او راتګ سره د تا هغوی هم خوشحاله یا خوښ ول، او یا لکه ډېری نورو هنرمندانو او ممثلینو تا هم په دې لارې کې سخت ولیدلې؟
هغه دغه سخت ټول کله زموږ ته مې شوای و سخت ورځې ته تیرې کړې مورې، پر دې چې هغه سخت ورځې د کوم د خاصه پښتنو کوم کې یو دا مشکل دی چې که یو ښځه ولاړ شي یو کار وکړي یا هم ټول نه یادوم یو تعداد چې د افغانانو ټولنه دغسې ده چې مثلا ښځه د کور د باندې کار وکړي یا په خصوص په ثانیو کې فعالیتونه ولري یا په سینما کې فعالیتونه ولري، نظریات د هر چا د فرق کې نو سخت ورځې هغه سخت حالات کوم مشکلاتونه چې وز ما مور تیر کړه واقعا اول مثلا پلار مې ډېر نه مهنت ورته کوه، د هغې تر څنګ پلارګنۍ مې مورګنۍ مې ډېرې پرې مثلا پرې تنګ ورځې پرې تنګې ولې چې ولې مثلا په دې برخه کې فعالیت نه لري، ولې زما مور شوق ورسره درلود د دې هنر سره د دې برخې سره، نو د هغې تر څنګ کله چې ما په دې لاره قدم کېښوی دا مسلک مې مخته وی او هنر سینما کې مې فعالیتونه شروع کړله، پلار مې هم یو څه ناڅه مشکل ما سره درلود چې یعنی مور خو دې مسلک کې لپ شک شې شوله د هغه مې نه سره ګرځولې، یعنی څه ولې دا کار مخته وړې، خو مور مې پلار ته هم کې ناڅه ورکړی و ډېری وخت مور مې ډېر راسره ملتیا کوله، د هغې تر څنګ خوندې مې راسره ډېرې مرسته راسره کوله، ور مې راسره ډېر مرسته کوله، او کله چې د کلچری سیریل ته هم نشته ولاره خپلوانو سره ولیدله هیوادوالو سره ولیدله او د هغوی نظریات د هغوی ښې خبرې، یعنی واقعا کوم مثبتې خبرې چې ما ته رسېدلې واقعا نور هم زه شکر کوم چې زه نور فعالیتونه په دې برخه کې ولرم، کوم تاسفانه په افغانستان کې د دې نور تر سره ورته برابر نه سره ولسم کول په هیواد کې پاتې، نو کوشش کوم چې د هیواد نه بهر نه چې اوس کوم داسې ژوند کوم دلته د تحصیل زمینه راته برابره شي چې په سینما برخه کې زه وکړم تحصیل وکړم، د هغې تر څنګ وکولی شم دغسې افغاني سریالونه جوړ کړو افغانانو دپاره او ټولو هیواد ټولو خلکو دپاره چې پوه شي د افغانانو ټولنه د افغانانو سریالونه څنګه محتوا ولري او څنګه ښه تولیدات لري د لیدلو حق د لیدلو د چې مثلا یې کوي.
شګوفه جانې، د ځوان په مرحلو کې کله کله داسې وخت راځي دا د ماشومتوب دوره کې کله کله انسان یو داسې یو تصویر خپل ویني چې په ځان باوري کیږي چې و زه دغه کار کولی شم یا زه دغه مسلک یا دغه کار ته جوړ یم، آیا په ماشومتوب کې ته په ځان پوه شوی وی چې و زه تمثیل کې وړتیا لرم او زه باید دغه کار وکم؟
د ماشومتوب نه ورستایم پر دې چې تقن په ماشومتوب کې مې د وایم ډېر شوق مې درلود چې زه یو ښه معلم واوسم، یو ښه استاد واوسم او شاګردانو ته مې ښه درس ورکړم، یا مې ښه مې دا ذهن کې و چې زه یو ښه معلم واوسم. د هغې نه وروسته کله چې مې خپلې زده کړې شروع کړې په 2019 کال کې چې نوې د کرونا ټپه شروع شوله، اوله ټپه د کرونا چې 2020 شروع کېده تقریبا، نو کله چې هغه وخت رخصتیان د پنځونو ټول بند شول او وظیفې هم ټولې بندې شوې، نو څه نه څه کور کې پکښې نستم تاثیرالونه مې چې کتله بیا د خپل ځان سره به مې تمرینه وایي تمثیل به مې کول، د هغوی سره مې څه کوله، بیا مې د مور سره مې بیا تکرارول، د مور سریالو ته کښې نستلې په هغه وختو کې مې کتله، کنه وختي د کتلې مور بیا مو کرونا وخت کې یوه دوره وه چې بیا کښېنستلو خپل د مور سریالونه مې کتله، د دغه وخت سره مورته نور مرمر تا نظر ته چې زه یې پرابلم شته ما دې برخې کې فعالیت وکړم زه خپل پر ځان باور یم چې زه کولی شم دا مسلک مخته یوسم په دغه اړه زه فعالیت ولرم نو مور مې دقن نه وایي جواب راکړي نه نه جواب راکړي خو وایي له زه دې نه راکړ څوم زه یې دغه همکاري درسره کوم چې یو چاته دې معرف کوم لاړ شه هغه به یو ټست درته واخلي کته خپل استعداد ورته وشوي کته ته کامیاب شي په ټول وخت دی نو دا غو چې اولین اعلان مې د یونیسف اعلان و چې یعنی ما هیڅ تجربه نه درلوده دی وان مې درلوده ډېر به ته مې چې کوم کولی زم د خپل اکټینګ وکړم خپل دی لوکونه سمو وایم نو اولین اعلان مې د یونیسف د ډاکټر په حیثیت چې مالته فعالیتونه شروع کړل تقریبا تر 2021 کال پورې 2022 کال پورې ما دا اعلانات کې کار کوي نو دا غو نه ورسره د ګوچېرې سره تشنه درته اوسو نو بیا تم چې تستر کې دا کار
کدار ته وای دی سریالونو ترڅنګ په فلمونو کې مم کار کړی دی په وګدو فلمونو کې کاتنه په دې لاندې موده کې تاسو سریالونو کې کار کړی
تا متاس کوم نه فلمو کې نه کار نه کړی او ما اولین کار د ګوچېرې سریالو دا غن ورسته نو په کوم د سریال کې نه پاله کوم نه شروع کړی او پر سریال هم نه لرم اولین سریال می اولین کار می پس له اعلانات څخه د ګوچېرې سریالو
د ګلچيري سيريال پاک راته وایا چې څنګه مو دا کاراکټر خوښ شو مخکې د دې چې یو سيريال یا یو ډراما شروع شي سکريپټ یې له ممثلینو سره شریکوي نو آیا دا کاراکټر د چا ول زل لپاره ول وست تا په خپل ځان پیدا ک شوق دې پیدا سو ور سره ک اسه توکلی دغه د سيريال ته انتخاب شوي
نه لیکن تقریبا وقتی چې ټیسټ می ورکې دا غنه وروسته د سیریال یو فلمنامه کرکټرانو ته ورکول کېږي بیا هغه د معرفي کې چې دا ته په دې نقش کې نو ورسره چې دا فلمنامه ما وویله دقیقا یو داستان ته اوري زه په 2013 یا 2014 کال پارلمان کې وظیفه درلوده د شزو حقوقونه کې مسنو امور زنان کې په فارسي کې وایم پښتو کې نه سماړواله زه مې کار کوي د داس یو داستان د انجلي درغلي و چې د ژوند تصمیمې خصوص د افغاني ټولنې کې ډېرې د پښ مخ راغلي دي په دې او په خصوص لیري ولایتونو کې لیري ولسوالیانو کې چې انجلي د دې حق نه لري چې خپل د ژوند ملګری د ژوند شریک انتخاب کړي کورنۍ ورته تصمیمې کوي خپلوان ورته ماما یا کاکا ورته تصمیم نیسي اصلا د انجلۍ څخه پوښتنه کوي هم د هلک څخه پوښتنه کوي چې ته دغه انجلۍ سره غواړې واته او که ته غواړې د دغه هلک سره واته او که اصلا دا نشته او تاسو چې مشران تصمیم نیولای د هغه کار کوي او دا یو داس یو داستان چې ما هلته مخترع غوړې ورته کله چې د خپل نامې ما تر څو دقیقا تناته ډیره هغه انجلۍ د داستان سره ډیره سره برابر وو نو دې خاطر زما خوښه مالزه د دې خپلات کومه زه ویوینم چې زه یو افغان جلې یم تر اوسه مثلا په شرایط مخته نه یم راغلی اوس که زه د یو کرکټر په حیث راځم په دې برخه کې فعالیت کومه زه ویوینم چې یو انجلې انجلۍ څنګه تیریږي د څه حالت تیریږي یعنی باور وکړه ځینې وخت د سیریال کې دونه به موږ د قین مغلق به یا هم دونه به پښکې کې په داستان به نه نوټیلو چې اسمان هیڅ نه کوم چې موږ د یوازې مشتلیا تکو یا د ټولنې څخه د باندې یو سریال دی یو موږ کرکټاریو یعنی یو واقعیت وو چې د هر انجلی یا د هر الک د افغانستان په ټولنې کې داس یو داستان لري یا داس یو پېښه کوي چې یو ګټلې
د ګلچهره سیریال په کریکټرونو به خبرې وکړو په کریکټرونو کې ستاد خوخي کریکټر د خپل کریکټر نه بغیر د خوخي کریکټر د بل کوم کریکټر وو
بغیر لما ما سره ډیر کوي کې کریکټرونه را سره وا او دا غوښته چې زه یو کس نه ویوم چې سینما کې مقدم شي او په سینما باندې فعالیت درلودي او هغه کسان چې تقریبا شل کاله دېرش کاله فعالیتونه درلوده او دا ماته د افتخار ځای وو د ویاړ ځای وو چې زما د دوی سره یو ځای کار کوي از ما د خوښه په حس د میرمن لیلا همدر چې د ملکې نقش په سیار کې د لودي د کرکټر مې ډیر خوښ دی. ان په واقعیت کې دغه اصلي ژوند مې کې څه کړو کې او کرکټر دې مثلا څه کړو کې ډېرې کسانو هغه ډېر ملامه کوله چې دغه کرکټر دغه دی. یعنی ډېر ښه مهربانه ښځه وه او کله چې دی خپل نقش لوبوي یعنی هېڅ فکر نه کوي چې دا مهربانه ښځه خپل په نقش کې دومره ښه لوبېږي چې اصلاً خپل اصلي حیثیت هغه اصلي خوی عادتونه چې لري ګرد له منځه وړي او هغه یو رقم بدماش خواښې چې ورته وایي هغه یو بدماش خواښې یو سریال کې د هغې سربېره د پلار د مې ښه نقش مې خوښېدی هاشم او د میرمن صابره سادات د زرغونې نقش زما مور شوه. د دې درو سره کرکټرونه مې ډېر خوښېدله او شعر لوبوله او دغه باعث چې زه کله نکله کله ناکل کې مثلا خپل په ډیالوګو کې ځایېدم یا خپل په اکټینګ کې ځایېدم او دوی به ماته لارښوونې کولې چې ته داسې وکاره چې که ته تن بالکل د پدې طریقه وایې دا ډېر ښه درسره ایسي. نو دغه چې ښه طریقه مسریال مختلف
په همدې سیریال کې راپاتې سو په افغانستان کې کله چې تاسو دا سیریال ډکوه دغه سیریال چې کله جوړوه د جمهوریت وختو که د طالبانو نظام وو؟
د طالبانو نظام په 2023 کال نه وای 2023 کال شروع شو تقریبا همال یې سیاسا ور میاشت چې موږ د سیریال پیل شروع کړ نو ورته سختې ورته د طالبانو نظام وې د طالبانو دوره وسي او یو انجلۍ راسي اندا چې تازه یې هلته حکم کړی و چې ښځه په سینما کې فعالیتونه لري اطلاعات فرهنګ د خاصه داسې یو چې سوی وه. نو داسې سربېره د هنر په دې طرف کې مې فعالیتونه شروع کړله او پلار به مې وویل وایي نه به چې ورځ د طالبان د خاصه به تاته کوم مشکل جوړ سي وایي نه ورم چې د طالبان د خاصه به تاته کوم مشکل جوړ سي. ما ول پلار څه داسې خبرې مه راته کوه ته دې خو ما ته انرژي راکړې ته پېښې ما ته یو روحیه راکړې ته نور زما روحیه دې پکې یا دا دې خاطر پلان مې ډېر په دې چې زه کور مې تر دفتر پورې ډېر لرې وو تر هغه لوکیشن چې موږ سریال ته لرې وو د پلان بېچاره په مې سهار زه په بوتلمه هلته مازدیګر به بېرته زما پسې به راتلی زه به کور ته راایستلم وایي چې په خلګوم باور نشته په دې حکومت هم باور نشته سهار ځې ماښام بېرته راځې د درې مې ټول نه یې نو څه سخت و نو هېڅ چاته اسانه نه ده چې طالبان رژیم اوسې او څه سینما کې فعالیت وکړي.
تاسو د هنر او د تمثیل تر څنګ په رسنیو کې هم کار کړی دی ژورنالیزم د ډګر ته څنګه راغلی او آیا دا مو هم دا برخه مو هم خوښېدله په خوښه راغلی د ډګر ته وکنه؟
دا د کلچري سیریال مې ثبتوي چې مو وګورو کې یو ملګری و او رکسانه خپرونه نوې جوړېدله او دې پښتانه پرزنټر ته اړتیا درلوده. نو د بامداد خوښ خپرونه وه یو ورځ مې مور ته وویل مال څه وخت به یي چې زه دې سکرین کې به اوسم. فرق نه کوي چې د سینما د لارې اوسي فرق نه کوي چې د رسنیو د لارې اوسي. نو د کلچېرې د سیریال د ثبتېدو په وخت کې داسې مې ملګري مې ځان ته یو ورځ داسې یو ټیسټ ورکړه یو کاسټینګ به ورکې ویني چې که ته کامیاب سې خپرونه به ستا یې ته به یې مخته وړې. نو دغه و چې زه ولاړم یو امتحان مې ورکوي رکسانه خپرونې ته بس دلته کامیاب شوم او اولینه خپرونه مې اختریزه خپرونه وه لوی اختر خپرونه وه چې هغه مې ثبتوله. نو داسې ورځې به راتللې چې زه به د سهار تر څلورو بجو پنځو بجو پورې به د کلچېرې سیریال په ثبت کې به ومه د هغې نه وروسته به د څلور بجې پنځه بجې به د کلچېرې سیریال به خلاص ومه بیا به راغلم موبي ګروپ ته دلته بیا د شپې اتو نه تر یوولس بجو پورې موږ د رکسانه خپرونه د شپې د خاصه ثبتول کوم لوکیشن چې و فضا چې وه هغه د شپې د خاصه باید ثبت شوې وه. نو د شپې به مو هلته ثبتوله ډېر قبل سړی خسته کېدی هم د کوم کار سره چې شوق لري په هغه خستګي مې پوهه په هغه ستړیا یم لکولې. نو دا یو فرصت و چې ما ته برابر شو شوق مې مرسره و یو فرصت راته برابر شو ما مغوښته دې فرصت څخه استفاده وکړه.
شګوفه جان څنګه چې تاسو په خبره کې دا معلومه شو چې تاسو کوم وخت کې چې کار کوي هغه وخت کې د طالبانو دویم نظام تازه کارته شروع کړی وو د غوي په حکومت کې ول نو څومره ستونزمن او تاسو ته بیرون کار کول د خزو په برخه کې یعنی خزي په هغه وخت کې تر وسه پورې چې لا بندیزونه ورس تر بلې پیزیاتی کی دغه دار د طالبانو نه او یا د هغه نظام نه او د هغوی د قیوداتو نه څومره تاسو د فشار لاندې راوستي وی؟
یعنی هیڅ کله آسان نه وو یا ورځ د چویس ریال مسافت وی د باندې صحنه او د سړکو د شپخانه صحنه نو دلته کوم سیاست په تیښته باندې پلان فرهنګ د خاصې د اجازه ما خپل پر بیر د اجازه ما خپل سوي خو بیا هم مثلا د خپل قیدات پر شې راوي او کله چې مثلا یو نر د شې سره په یو ډیالوګ کې به ځای او په صحنه کې به ځای د اماراتي به پرخته وایي چې دا نه دی نو د شې سره به ځای نه وځي سیګولیدای د سیګل کلی دتا اولیش د جونی زاید په یو صحنه کې اني قیدات به تیرې وي او ما ډیر وام د لودې د چې مننن بدا سیریال په پنځم کله کې به باندې کې سبب د خپل او سیریال په باندې خو خوشبخته خوشبخته نه بل اخر پای ته ورسید د وام سره د ډار سره یو ځای د هر څه یعنی امکان یو چې په نیمای کې باندې امکان یو هر څه امکان د لودې چې طالبانو د یو آزاد دی نن سبا اوس ټول ته معلوم دی چې د کله چې شپه بي داسې سهار د خوبه راښینې کوم څه چې په خوب کې تل دي سهار راځي په یو اشر دی یو خلک په ظلم کې چې اغم شي زینه دي او یوازې پر شوزو حکم لګیږي چې د شزه جاغ او رات دی د شزه شزه نه د باندې کار کول ګناه ده در سوال ګناه دی یعنی خلاصا ټول ګناه یوازې پر شوزو کېږي کنر د باندې کار وکړي کنر حتی وکړي ګناه نه لري که وکړي شزه حتی وکړي له ګناه نه لري خو د طالبانو ذهنیت نو زه تاسو ته څه معلومات نه شو وایم هیڅ کله زه نه کوم څه چې د دین څخه معلومات نه لري څه د قران څخه معلومات نه لري او یوازې د یو نسل نه بل نسل په پنځه وخت منځنه ورته په میراث رسیدلې دي او دی غواړي چې د دین او د اسلام یادونه وکړي زه نه د دې خبره منم او هیڅوک یې نه مني نه نړۍ مني نه جهان مني هیڅوک نه مني د ماسک راځي پر یو قشر باندې یوازې پر شی د غواړي ظلم وکړي او د خدای غوړه چې ورځ یو ورځ اسمان دی لمن دې دی اسمان تر کو به کیږي یو ورځ اسمان زموږ وطن زموږ شې دې دې د قید خلاص دی چې
تاسو وس چیرته یاستې په څه بوخت یاستې ځوان څنګه روان ده وس
زه په لاند تقریبا یو کال کې چې ته یو څه مې تباندې يم دنمارک ژوند کوم او فلان د جی پی ټیکری کوم د ریټر 5 په یو دفتر کې د ژورنالستانو یو اژانس دی د مارکی د فعالیت لپاره څنګه
څنګه مو مسافریته مخه کړل آیا اسانه وا وطن پری خودل خپل مسلک خپل کورنۍ د یادونو سره د ټول پری خودل څومره ستونزمن وو
اچھا تاسو نه مو د کله چې فکر وکړه چې څوک چې خپل وطن پریږدي یعنی فکر خپل مور پریږدي خپل د مور جلا کېږي دا خو ماته مې کاته نه وه د هېچا د پاس څوک چې تقریبا 8 میلیونه کسان افغانان وو نن د افغانستان څخه بهر ته دي او اروپایي مختلف ملکو کې ژوند زندګي شروع کړې کډوال شوي دي نو د هېچا لپاره په شمول د هېچا لپاره اسانه وو چې خپل د وطن څخه لیرې اوسي خو که په وطن کې د ځان امن واوسي که په وطن کې د کار زمینه د درس زمینه د پیشرف زمینه درته برابره اوسي زه مطمئن یم هیڅوک نه غواړي خپل مور خپل وطن پریږدي کومه تاسو نه زما دپاره څه دي چې د طالبان په وخت د کوچري په سیریال کې مطالعه نه وکړله خو نو د هغې نه وروسته ما ته ژوند کول هلته ډېر ستونزمن ده سوه ما ته مشکلاتونه ډېر مختلفه د چا د خاصه د خپله د کوم نظام چې په افغانستان کې اوس حاکمیت چلوي او اوس پر ښځو او پر نجونو ظلم روان دی د دې د خاصه ما ته کوم یو لوی مشکل جوړ شي زه مجبوره شم خپل د ځان خپل د فامیل په خاطر وطن پرېږدم او کډوالې
د کډوالۍ او د مسافری د سختۍ او کراته قصه وکړي. په لومړی ورځو کې کله چې مسافر شوې تر ټولو سخت شی یا سخت ورځ چې تا تیر کړه هغه کومه ورځ وه؟
د کډن اول ورځ وه چې زه د مارچ تر ورسېدم. دا تبن د نوې ټکنالوژي روپای ملکو ته د ستیکې بس کور دی ژوند دی زندگی دا آسایش دی آرامی دی هیڅ څه نه دی. کله چې ته خپل وطن ووځې هلته فکر وکړه چې بل مور ته ځې داسې له یو کوچنی چې نوی خپل د مور راپیدا کېږي هغه سې یو کس دی چې نه پر دودې پوهېږي نه پر فرهنګ کې پوهېږي نه پر ژبې پوهېږي پر هیڅ چا یې معلومات نه لري او ته خپل د وطن لیرې کېږي او راځې داسې یو ملک ته پناهندګي ورکوې. نو اوله ورځ کله چې تر ما تر ورسېدمه ډېر سخت او کوم ځای کې چې ما هلته کمپ و هلته هېڅ افغانان نه وه هېڅ څوک نه وه یوازې زه افغان نجلۍ وم او کسان چې هلته مهاجر شوي وه د سوریې ملک څخه وه د اوکراین څخه وه د مختلفو ملکو څخه راغلي وه مهاجرین په هغه کمپو کې وه او ما چې ډېره سخته تمامېدل چې که زما په وطن کې ارامې وې نن به ما دلته څه کړي وه چې نه مې مور نه مې فامیل سره دي او زه درته یوازې یم درته یوازې ژوند کې مخته وړم. اوله ورځ تقریبا فکر وکړه زه درې میاشتې څلور میاشتې مې ډېرې سختې ورځې دلته تېرې کړه یوازې څوک زما دپاره ډېره سخته وه ډېره سخته چې که څوک مثلا مهاجر کېږي کډوالي کېږي هغه خالي فامیل به ورسره وي خامخا خو دا په نه زما سره فامیل مې راسره نه وو زه یوازې وم او تقریبا درې میاشتې مې ډېرې سختې تېرې کړې. اوس الحمدلله کله چې درس شروع کړې کار زندګي نه خپل کړه شروع کړله خپل کور ته راغله ما خپل په کور کې ژوند څه کوه اوس تېرېږه خو کله ناکله خپل هېواد ته ځي وکان زړه مې تېرېږي خپله تېرېږم او نه خو داګه دی مې د زړه پلاستیکي فوز ورته وایي زه مې بېرته پوښ کې ژاړم
د وطن کوم شي په ډیره زیاته خفه یې لکه ځینې وخت ځینې انسانان ځینو خاصو شیانو پورې ورتړلي نو تا ته د وطن کوم شی ډیر زیات یادېږي؟
د وطن هر چې د خاوسې شروع تر هر څه پورې سړی چې خپل د وطن لیرې شي د هر څه پسې تېرېږي. د وطن د یو ډبرې په څیر چې ټوپې په سیلا څه دی هغه څه وي وان هغه ورځ راځي چې په ټول وطن کې افغانستان کې پر سړکونو وګرځم په ګوډ ګوډ کوڅو کې وګرځم په بازارو کې وګرځم او رستورانتو کې وګرځم خلاصه په هر ځای کې زه غواړم په پارکو کې وګرځم انې ډېر ډېر څه وایم هغه شسته شسته ځایونه د افغانستان اته په هیڅ ځایونو د افغانستان وقایع اته پرې فکر کې یم نورم تیریږي نورم د چادره پسې تنګیږي هېڅ نه کوم ولې چې زه وایم چې څه پسې زه نه یم بیا راسته یو خلاصې د هر څه پسې زه بیا راسته یم.
شګوفه جانې په ځوان کې انسان د ماشومتوب تر لویوالي پورې انسان له ښو بدو خاطرو سره تړلی دا سې کومه خاطره ستاسو په ذهن کې شته د کاغذ کار په برخه کې کې د درس په برخه کې یا تا کډ کډوالې برخه کې چې کله مو په یاد شي یا مو ډیره وزړوي یا مو ډیره وخندوي؟ ایوه زمي په ځان کې چې
ډیر څه مې ډیر زوري هغه مې مثلا فور مې ده چې خدای دې بخښه په سرطان ناروغي اختاو او ډیره وزوري ده په دې مرزه کې ډیره زیاته وزوري ده اوس کوم وخت کې چې هغه وا د امکانات نه وي چې په یو وخت کې د عملیات وسي هغه تر سږي وسي د هغې مشکل حل شي نو ډېر پر هغه ته ویرېدم چې هی کاش هغه وخت کې داسې زه په کوم مقام کې وایې زما د لاس کوم ته راغلي وای چې ما کولی شي خپل د خور تداوي وکړم هغه نن به راشاد ممکن راسره ووي وای نو خوشحالي
که د ګل چهره سریال کومه جالب خاطره در په یاد ای زه پوهیږم چې دا د سب په وخت کې هر لحظه ډیره جالب وي نو که داسې جالب خاطره د دې سریال مو په ذهن کې راته وي
د ګل چهره سریال خاطره خدای جون تیری ری هر ورځ کی تیری ری یو ارسان ست دله یو اتمن یو جاله برخه دلوزه تر هر څه د ماده شي خوري ورځ شنو خوري ورځ کله چې از ما ورور جواد راځي ما مور اخل ما د خوښه لاس په لږه دغه لاس پوشيږي دا خپل لاس جاري ما لاس تر کې ده کې د نو ورور ته نږدې دي چې خاله ملکه چې د دې څه چې شته یا ایوې که ما خوښ واخلې د دې دغه یو نظری چوټی لري په سر کې وشتان لري نو دا وشتان دې نه راوښکي دا وشتان دې نه راوښکي او مور مې په ژړا او تخ کې تل تناسې دا ورستارت ولاړل چې مور مې ژړه خا دې نن دغه ورځ تیر چې ټول هڅه سمېږي نو په دا وخت کې جواب ورنه او تاسو راځي او ملکه مور غواړي د دې